اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اوریز بشیر غواخ مو د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی کوم ل 12 څخه تر 12 نیمه پورې به تاسو ته بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې متاسه تازه ریپورتونه وړي دی او په باقی پاتې نیمه غنټه کې به تاسو سره 219 خبرونه واوري نو هله د چي د غړې تر اخره پورې را سره اوسه د ټوله خبرونه په شریک سره وورو د غړې په سر کې به تاسو عبد الله کاکړ د دې خبرونه وای
سرټکی د افغانستان د ایرای رئیس وند وای د پاکستان فوج مشر نن کابل ته ورسېدل دی د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وای له وسلال طالبانو د غورما چلوسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي د امریکا وای د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلي هیوادونو په لیست کې ایران ور شاملوي اوسم د خبرونو تفصیل د افغانستان د اجرایي رئیس ویاند وای د پاکستان فوج مشر نن کابل ته ورسېدلی دی نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال جاوید فیصل وویل چې جنرال قمر جاوید باجوه به له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو د ترګرۍ پر موضوع خبرې وکړې البته نوموړي زیاته کړه چې پخوانۍ تجربو ته په پام سره افغان حکومت ډېره تمه نه لري چې ګواکې له دې سفره به لویه لاسته راوړنه وسي
ته په کتلو سره داسې ډېر امید نه لیدل کېږي چې دا ځل دې هم پاکستان په دې برخه کې اقدامات وکړي او طالب مشران یا استازي دې مستری خبرو ته راوبولي اما یو نوی فرصت دی یو ضرورت دی چې دغه فرصت څخه ګټه پورته شي پاکستان په خیر هم ده زموږ په خیر هم ده
ملخوابه د پاکستان فوج مطبوعاتو ادارې ISPR په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته رهي شوی دی د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې وای په ډینګي وایرس اخته دوه شزینه ناروغان مړ شوي دي د صحت ادارې د ډینګي طبي عزت څنګه د شمبل رسنوي سره شریک کړي ته تفصيلي رپورت کې ویلي چې د سفیر ډيري د دېش کلن نورین په هیتاباد میډیکل کمپلیکس او هم د سفیر ډيري 25 کلن راهلا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ساور کړ ادارې په وړاندې د سر په ټولو سپک کې د ډینګي طبي زخه د مړ سو کسانو شمیر څلويشت رسیدلې دي په رپورت کې ویل شوی چې شمبه پورې هم یو لسبې څوارلس کسان د معایناتو لپاره وړل شوي چې پکې 249 په ډینګي وایرس اخته دي او 212 کسان د هم په روغتونونو کې بستر دي د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې زیاتوالی کړی پرون د خزانه وزارت خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاهد خان عباسی د تیلو د قیمتونو د زیاتوالو حکم کړی د پټرول او ډیزل په یو لیټر کې 2 روپۍ زیاتوالی شوی سرلنن به د پټرول د یو لیټر باید 3 روپۍ او 50 پیسې وي او د ډیزل یو لیټر به په 9 روپۍ او 40 پیسې خرڅیږي د پاکستان حکومت د ګام په نړیوال بازار کې د تیلو د لوړیدونکو قیمتونو پر وړاندې اخیستي په نړیوال بازار کې تیلو د یو بیرل باید 50 ډالر ده د پاکستان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د امنیت سخت کارونه اخیستل شوي دي بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوسونه راووتل چې په ځولۍ ځتوګه پای ته ورسېدل پرون د امنیت په خاطر د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې موبایل سرویس بند کړل شوی و هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو جماعتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړي پام وکړي د ار خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیت ادارو له مشرانو سره خبرې کړې د جمعې پر ورځ د کلا محفتي الله په اووم سړک یوې تکي خانې ته نږدې په ځانور کې حمله کې شپږ تنه ووژل شو او لسته لسه سلویشت زخمیان شوي وو د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو د غورما چلوسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي په شمال کې د 209 شاهینه کلي اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد بیګام شالې ډو ته وویل دوی وايي عملیات په شدت روان دي او امنیتي ځواکونه د چنایانو لکیم په د غورماچ کېم تر رسیدلی دي د لاره به پاک شي ولسوالۍ به هم ډیر هجر د پولیسو ملي امنیت او اردو عسكر پاک کړی تور نصیر احمد ول چې وسوال طالبان په غورماچ کې لحم خال خال فعالیت لري خو د افغانستان امنیتي ځواکونه په وړاندې د مقاومت توان نه لري امریکا وايي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلي هیوادونو په لیست کې ایران ور شاملوي او پر روسیې چې په دې فهرست کې وارلو خستا ور باندې محدودیتونه ډېر کړي دي سپین ماڼۍ پرون شنبه پر ځول د ایران ترڅنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل شي د کانګو دیموکراتیک جمهوریت استوایي ګینی جنوبي سودان او سودان څلور افریقایي هیوادونه دي چې امریکا یې د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راتلو په فهرست کې شامل لوي خو یو شمېر نور هیوادونه چې په خوازه خدام امریکا په دغه لیست کې دي نمونه شامل ول لکه شمالي کوریا روس اریتریا او شام بل امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو پروګرام محروم سي د ایران ملاتړ حزب الله غورځنګ مشر د عراقي کوردانو ټول پښتنه یا ریفرندم د منځنی ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللی او خبرداری ورکړی چې دا به د کورنۍ جګړې سبب شي. د شنبې په ورځ په بیروت کې د خبرو پر مهال حسن نصرالله په تکرار ترول چې دا به د تقسیم لپاره یو دروازه خلاصه کړي او زیاته کړي چې د ویش مطلب ټوله منطقه د کورنۍ جګړې پر لور بیول دی چې د ختمېدو وخت به یوازې خدای ته معلومي. د عراق لوی شمېر کوردانو د سپتمبر پر 15 نیټه د ټول پښتني ملاتړ وکړ، خو له قانوني پلوه لازمه نه ده چې عراق مرکزی حکومت یې ومني. د عراق مرکزی چارواکو د ریفرنډم مخالفت کړی او په غبرګون کې د کوردانو د سیمې له نړۍ سره فضايي رابطه غوسه کړې. امریکا، غربي هیوادونه او ملګري ملتونه هم د ټول پښتني مخالفت کوي او دا شان ترکیه او ایران چې پکې کوردان په اقلیت کې ژوند کوي هم ریفرنډم نه مني. اول ته د سپین په کتلونی کلتونی سیمه کې نن یک شنبه د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه کې د سپین په مرکزی حکومت کې چارواکو د کتلونی د خلکو د هڅې پر جمهوریت ملنډ بللې. د سپین د بهرنیو چارو وزیر پروند وویل چې دا ټول پښتنه له اساسي قانون سره سمنه ده او د ډیکټاټرانو خوښه وسیله یې وبلله. او د سربیا په نوی سات شار کې لږترلږه 300 بشری فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې مثال نه لري. هغوی غواړي چې دا نوښت د ګینس د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت شي. فعالانو د نوی سات شار په مرکز کې 621 متره مکعبه مځکه د پلاستیکي بوتلونو په سرپوښونو فرش کړې ده. د فرش لپاره 3 لک سرپوښونه راغونډ شوي دي. هغوی وایي چې د دې پلاستیکي فرش جوړولو لپاره له 500 کلون راځي د بوتلونو سرپوښونه ټولول. د دې پروژې ګټه به چنانو ته د مرستې لپاره ولګول شي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو تاسو خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واردل. په دې غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستانی پوز مشر نن کابل ته تللی دی. افغان چارواکو ویلي د سولې لپاره وړاندیز کړی چې پاکستان ځینې طالب بندیان افغانستان ته وسپاري. یو څېړونکی وایي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي ځینې وسلوالې ډلې پر دوی بوج دي. آیا دا د پاکستان په پالیسیو کې بدلون ښیي که څنګه؟ د جنوبی وزیرستان خلک د ژوند بنیادی سہولتونه غواړي.
ونډه غز بس دی ړانګې دی پتامیون شي پابیدای واری نه دی ځاړې دی دا وړکا جلکیب ځا چیږي څنګه دا را په دسکارو پورته ودا ته څوک مخ نه راړاوی دا د امیش غاور وکړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته او په اخره کې به داسې دوه اونیزې خبرونې د پرګنې او د نیمه نړۍ غږ واوري. هیله ده چې راسره پاتې شئ. اولمبی رپورٹ ورزو رزونکو د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لړپړو چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللی. هغه په دې سفر کې د ترګری پر ضد مبارزې او امنیتی چارو بحث کوي. د افغانستان لپاره د امریکای د ستراتیژي تر اعلان وروسته کابل ته د کم لړپړي پاکستانی چارواکي لومړی سفر دی. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان نیوکې شوې چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد دا تورنه ردی وای د دوی قربانی باید هیرې نشي. په دې حق لا دا رپورټور افغان چارواکی وای کابل ته د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سفر باید یوازې د ژمنو تر حدا پاتې نشي، بلکې د ترګری ختمولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. د افغانستان اجرائیه ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د سیمې لپاره د امریکې تر نوې ستراتیژي وروسته پاکستان د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي.
چیرته په کتلو سره تجربه ښه تجربه نه ده، دا ځل هم زیات امید نه شي کېدلی. اما چې یو نوی فرصت دی او نوی تغییرات راغلي د سیمو په منطقه کې، ضرورت دی چې پاکستان له دغنو تغییراتو سره ځان عیار کړي. موږ څنګه ګټه پورته کړو چې زړو ستراتیژي مخکنی پالیسي نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې دې ستراتیژي مایوسه کړې. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د ترګري ختمولو لپاره له اخلاص کار کول غواړي، نو طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. جاوید فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د لړکی ورسره پاکستانی چارواکو په خوا هم ډېرې وعده کړي، خدا زل باید پی عمل وشي.
پاکستان په خیر هم ده، موږ په خیر هم ده، او مهمه ده چې پر دې به خبر لیکار وسي او طالبان د سولې خبرو ته راوبلل شي. حداقل که چېرې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه شي کولای، زموږ دشمن به خبرې نه کوي.
اسلام آباد پر طالبانو د پوره کنټرول خبره نه مني. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د افغان چارواکو سره د ترګری پر ضد مبارزې په اړه خبرې کوي چې د سپتمبر په شپږمه د پاکستان دفاع ورځې په لمانځنو کې وویل چې د افغانستان جګړه خپل هیواد ته نشي وړلی. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور ردی او په رسمي ډول دریځ لري چې د ترګری پر ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري او عام خلک وژل شوي دي. اوریدونکو تاسو دغه رپورټ ورید اور سره تړلې بل رپورټ هم درو ورو د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي اسلام آباد ته د طالب بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. آیا د پاکستانی پوز د مشر سفر او د بندیانو د تبادلې وړاندیز به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو اړیکو په سمولو کې کوم مهم رول ولوبوي او که څنګه؟ عبدالحی ککړ د موضوع له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان شوې تګلارې پاکستانی او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي.
د پرزیدنت ترامپ د تقریر نه بعد هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لا مداخله بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې، پیغامونه سم راغلل، زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. دا هغه کلمینیټنګ پوینټ ته ورسېد چې هغه دا وی چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي، دوی سره وویني او کړه قائدانو تبادله وشوه. دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي کانفیډنس بلډینګ لپاره.
ډونالډ ترامپ د تګلاري د اعلانولو پر وخت پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد چاس پروای چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسه درسه د ولسمشر ترامپ د تګلاري نتیجه ده، خو د ده په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي، د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید بجوا راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوې ده. نړیوال دا نشته تحمل کولای، افغانان یې هم نشته تحمل کولای چې د دوی بچیان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خوا په روزل سو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل شوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم څه ریزرویشن دي. خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد چاس پر بیا وایي چې د دې پوینه په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ټنځایونه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
د سولې پر لور
مخ په لخوا اوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژن د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد اسیف وروستۍ څرګندونو ته په کتو سره ځینې کارپوهان هیله مند دي چې پاکستان اوس د نړیوال فشار له وجې خپله پالیسي بدلول غواړي خو ځینې بیا وایي چې په تېرو وختونو کې هم اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو اعلانونه کړي وو خو لا یې هم نه دي کړي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې ځینې وسلوالې ډلې پر دوی بوج دي
د پاکستان ځینې کارپوهان پر دې اند دي چې د هیواد د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې یې ښایي چې اسلام آباد غواړي خپله د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي د نهې په ورځ د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه آصف په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنګیدونکي حقاني شبکه او د ناقانونه ګرځول شوي جماعت داوا د مشر حفیظ سعید په څیر ناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي د خواجه آصف دغه بیان دې لور ته اشاره کوي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت اهم غواړي چې خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي
پاکستان ته چې په هیواد دننه له ترهګرو ډلو لکه د پاکستاني طالبانو لشکري جنگوي القاعده او نورو یو شمیر وسلوالو ډلو لخوا کوم چیلنجونه دي نو له دې کبله هم پاکستان غواړي چې خپلې پالیسي بدل کړي بلخوا پر هند سربیر افغانستان او امریکا هم د پاکستان له پالیسیو ډیر تنگ دي او د چین هم پاکستان ته مشوره ده چې خپلې پالیسي بدل کړي نو دې هر څه ته پکتو پاکستان غواړي چې په خپلو پالیسیو کې لچک راولي او زما په خیال همدغه وجه ده چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ورته څرګندونه کړې دي
طلعت مسعود وایي پاکستان نشي کولای چې خپلو موجوده پالیسیو ته دوام ورکړي د امریکا دفاع وزیر هم د شروع پورزو په کابل کې ویلي وو چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي له پاکستان سره سوله غواړي او باید اسلام آباد له دې موقع مثبته ګټه واخلي نوموړی وایي ماحول بدل شوی او لومړنۍ پایلې بدې نه دي خو په دې برخه کې قضاوت به له وخته وړاندې وي همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو په اپراسیاب خټک اهم کوي وای دا ښه خبره ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په څرګند ډول دا ومنله چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي او باید دا پریږدي خو نوموړی وایي دا ویل ګران دی چې ګین اسلام آباد به دغه خبرو ته عملی شکل ورکړي
او دې لوی خلک غمجن شو ټول ملک نو هغه وخت تاسو یاد شي بیا نیشنل اکشن پلان په نوم باندې یو حکمت عملی اعلان شو چې هغه مطلب دا و چې پاکستان کې انتها پسندی او دهشتګردي سره دا ختم کړی شي خدا نه چې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو نظام بچ کولو لپاره لازم ده چې پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي خدا ته چې دا وګورو چې دا بدلون به کله راځي نو دا ویل کرانه خبره ده
افراسیاب خټک او طلعت مسعود دواړه وایي که چیرې اسلام آباد خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدی شي خټک وایي که پاکستان خپل سیاست بدل نه کړو نو د عراق او لیبیا په څیر به یوازې شي
له پاکستان او افغانستان نه تا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور زنکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هر ورځ موږ نه ساته خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تازه په تازه اوریدل شي. ډان اورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو عربیا په هیواد کې د داعش وسلوالو له موجودیت څخه انکار کړی خو د ورځپاڼې په وینا په اسلام آباد کې روانه میاشت د دې ډلې بیرغونه لګیدلي چې د اندېښنې وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي په کار ده چې ریاست د انکار او د ډینایل یا د ردولو له پالیسۍ راووزي او د داعش اور پیښ ګواښ خلاف ګامونه پورته کړي. د مقالې مهم ټکی ملیحا مرزا درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان د زیارت په ورځ یو وار بیا وویل چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله موجودیت نه لري. خو ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې په وروستو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې بیرغونه لګیدل د اندېښنې وړ خبره ده. د ورځپاڼې په خبره د یو رپورټ پس پولیسو د داعش جنډې لرې کړې چې انتظامی چارواکي ورباندې خبر نه وو او وروسته یې هم جواب نه شو ورکولی چې د دې ذمهوار څوک ول. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې امنیتي ادارې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ورپېښ ګواښ پېژندنه کول نه غواړي او یا یې نشي کولی. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم داعش د منځني ختیځ په شان په پاکستان کې نیټورک نه لري خو پکار ده چې په دې تکیه ونه شي او دغه ډله له پامه ونه غورځول شي ځکه چې پر پاکستان د دغه وسلوالې ډلې مفکوره زیات اثر کولی شي چې پکې لاول نه نورې وسلوالې ډلې موجودې دي او په نتیجه کې یو قوي ګواښ مخې ته راتلی شي. ورځپاڼه لیکي د دغه ګواښ خلاف د یوې ستراتیژۍ جوړولو پر ځای داسې ښکاري چې ریاست د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د جګړې د وخت غلط یعنې یو وار بیا کوي. ورځپاڼه د پولیسو لخوا د ترهګري ضد کاروایانو رپورټولو طریقه هم د اندېښنې وړ خبره بولي او وایي چې په پولیس کاروایانو کې چې کوم کسان وژل کیږي هغوی د ترهګرو ډلو غړي بلل کیږي خو په اړه نور معلومات نه شریکیږي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ریاست یوازې د پیښو تر حده محدود دی خو د هغه ګواښ په اړه یوازې فکر نه لري چې ورسره مخ دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو ډویچه ویله ویب سایټ لیکلي ک یوې خوا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی ځان له وسلوالو ډلو خلاصول غواړي نو بل خوا د دې هیواد په مرکزی سیاست کې وسلوالې ډلې په بدلو نومونو شاملېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د جماعت داوا سخدریزي ډلې ځینې غړو په لاهور کې شو زمینی ټاکنو کې برخه اخیستې ده. د مقالې لنډیز له اسرار المومند اورو.
ډوچې ویلې ویب پاڼه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د حقانی شبکې او د جماعت داوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر دوی بوج دی او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید پاکستان ته وخت ورکړل شي. خواجه آصف چې تل یې په سیاست کې د پوځ په مداخلت نیوکه کړي دا یې هم ویلي چې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ ځکه لرې کړل شو چې هغه له هندوستان سره اړیکې سمول غوښتل. مخالیکون کې وای د بنو چر وزیر د سرګندونې خای چې پاکستان غواړي خپل د سغدري زو د ملاتړ پالیسی بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل ځمکه د هغو افغان طالبانو پر ضد بشپړ عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ نه یوازې دا چې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي بلکې هڅه کوي چې وسلوالې ډلې په مرکزی سیاست کې راولي چې دارنګ په سیاست کې د روشنفکر قوتونو مخه ونیول شي. په دې میچ کې د لاهور په زمینی انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ په برخه اخیستو د پاکستانی ټولنې روشنفکره طبقه ډېر اندېښمنه ده ځکه چې ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوا سیاسي څانګه ګڼل کیږي. بلخوا د ملي مسلم لیگ ویاند تابش قیوم دا تورونه رد کړي چې ګینه د دوی ګوند ته د پوځي اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه دی. نوموړی وایي د جماعت داوا د مشر حافظ سعید له ملي مسلم لیگ سره هیڅ تړاو نشته، خو لاهور میشته سیاسي کارپوه احسن رضا له دې سره موافقه نه کوي او وایي نه یوازې دا چې د ملي مسلم لیگ په بینرو د حافظ سعید تصویرونه وو، بلکې د انتخاباتي کمپاین دوران هم د دې ګوند غړو جهادي نارې وهلې. بلخوا په اسلام آباد کې د یو پوهنتون پخوانی پروفیسر توصیب احمد وایي چې د ملي مسلم لیگ جوړولو هدف وسله والې ډلې د پاکستان په مرکزي سیاست کې شاملول دي. نوموړی وایي له دې ګام سره په نړۍ کې د پاکستان لویه بدنامي کېدای شي او هیڅوک به دا ونه مني چې ګنې پاکستان د سختدریزو پر ضد جګړه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شبګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته
هیڅ څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د جنوبي وزیرستان د تنګې درې خلک له حکومت د روغتیا او تعلیم سهولتونه غواړي. دوی وایي حکومت جګړو سخت ځپلې دي، نو ځکه دې حکومت ورته ځانګړی پام کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ځای ځینو مشرانو وویل چې له کډوالۍ څخه د ستنېدو په وخت ورسره چارواکو د ډېرو مرستو ژمنه کړې وه، خو هغه یې نه دي پوره کړې. سیلاب مسعود به نور تفصیل درته وایي.
د ماکین رازین په منځ کښې د تنګې درې قبایلیون وایي چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه یې جایدادونه کورونه بایللي، د ژوند د تېرولو دپاره حصه ورپاتې نه دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي دې میش ته هم مخ راواړوي. د دغې سیمې یو قبایلي وایي:
زموږ نوم زرداتی، د تنګې درې یو، میش به نه ډېر تکلیفات تېر شول. اوس یې دغې نه بعد چې کله روغلي خوش خبرې رکولې چې تاسو ډېرې وقارې ملاویږي او ډېر شینو ملاویږي. نه د حکومت د طرفه میشته څه میلاو شول په دشکارو پورته، نه د انجوز د طرفه میشته څه میلاو شول.
د یو بل قبایلي خبرو ته هم خو ژوند شی.
زه میر بادشاه بانخیل چې میش کله جنګ ولګېده، میش په داغري نه شې، په یوځوی په بل شې، په تامیون شې، پنډي په میش تکلیف تېر دی. میش بله غونډه غز بس دی ړانګې دي، په تامیون شې، په بیدایي واري نه دي، زاړې دي، دا وړکه جلکېب ځاچیږي. تانګه دارا په دسکارو پورته ودا ته څوک مخ نه راړوي. دا د امیز غاور وکړو پاکستان د امیز دی، امیز دی، دی تکلیف یې روکو، په دغه تکلیف یې پوسه امیز دی، اپیل دی چې تانګه دارا پوته دو د هر شي نه.
د دغو قبایلیانو د مشکلاتو، نیمګړتیاو او غوښتنو په باره کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
په داسې شکل څه دی چې تانګه دارا لکه څنګه چې نیم تانګه دی، داسې اکتوبر نومبر خاطر سروے کے دے بجلی انتظام کے دے تردر نظر کی دا حکومت تنگ اداری سروے اور بجلی انتظام دا
تنگ ادارے کا بالیاں سرکار دے دو پتش تورو خبر نہ تر باسی کنی دو مجبور شی چې سیما پرېږدي او یو ځل بیا بلوري تا کډې وبایوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، رزین، سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو ګړی
پاته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
پاته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام هم زموږ خپرونه اوریدای شئ. د اتوار یا د یک شنبې ورځې د خپرونو په اړه مو واورېدل. په دې کې د سولې پر لور خپرونه تاسو اوریدې ده، او ورپسې چې کومه خپرونې دي په هغې کې مونږ پرګنې خبرون لرو او د نیمه نړۍ غږ خبرونه. دا دوه خبرونه تاسو د خبرونو د لنډیز وروسته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز لپاره سره په سټوډیو کې عبدالحی کاکړ دلته راغله ده. نو راځي چې اول د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د اجرایي رئیس بیان وایي د پاکستان فوج مشر نن کابل ته ورسېدلی دی. نن د مشر ډوسه د پرګو مهال جاوید فیصل وویل چې د جنرال کوانو جاوید باجوه بل افغان ولسمشر او نور امنیتي چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو د ترګرۍ په موضوع خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا د صحت اداره وایي په ډینګي وایرس اخته دوه ښځې مړې شوې دي. د صحت ادارې کې د ډینګي طبي ضد څانګې د شنبې له رسنیو سره په شریک کړي تفصیلي رپورټ کې ویلي چې سفیر ډیری 33 کلن نورین او د سفیر ډیری 55 کلن راهله په خیبر ټیچینګ هسپتال کې څار کړي. پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې زیاتوالی کړی. پرون د خزانه وزارت ته ځخه د خبر سوي خبر پاڼه وایي چې وزیر اعظم شاید خان باسي د تیل د قیمتونو زیاتوالی حکم وکړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېږي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د امنیت سخت ګامونه اخیستل شوي. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبان سره د غورماچ ولسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین اقول اردو مطبوعات مسؤول تورن نصیر احمد بیګا مشال ریډیو ټول امریات په شدت روان دي. امنیتي ځواکونه د چینایانو له کیمپ د غورماچ کیمپ ته رسېدلي دي. امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلي هېوادونو پولیس په ایران او شامل وي او په روسیې چې په دې فهرست کې ورلم خسته محدودیتونه لیر کړي. سپینه ماڼۍ پرون وویل د ایران تر څنګ وینزویلا او څلور افریقایي هېوادونه به د امریکا په دې لست کې شامل شي. د ایران ملاتړ حزب الله غورځنګ مشر د عراقي کردانو ټول پوښتنه یا ریفرنډم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللی او خبرداری ورکړي چې دا به د کورنۍ جګړې سبب شي. شنبې په ورځ په بیروت کې خبرو په مهال حسن نصرالله په تکرار سره وویل چې دا به د تقسیم لپاره دروازه خلاصه کړي. او د سپین په کاتولنی یا سیمه کې نن د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کېږي. د سپین په مرکزي حکومت چارواکو د کاتولنی د خلکو د هڅې پر جمهوریت ملنډې پلیلي. د سربیا په نوي سات ښار کې لږ تر لږه 300 بشري فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې مثال نه لري.
عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس هم د وادي سره سم تاسو پرګنې ونې ز خبرونه وړاندې کوو. انیسا جمل قربانه ده.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنئ. داونه په خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره څه هلې سلی کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه د اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښو رپورټونه مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي دوی د عدم برداشت په زور د مذهب بدلولو په زور د ودونو د مذهب سپکاوي قانون مذهبي ازادي نه لرلو د غیر مسلمو لپاره د کمو قوانینو او دغه سلی یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه دا هم وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د اقلیتونو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د 1980 کال را په دیخوا د اقلیتونو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر سیسل چودري په دې اړه وایي
کزه د تیرو ډیر شکلونو ته وګورم نو په پاکستان کې د اقلیتونو صورتحال ډیر خراب شوی دی. د اقلیتونو سره سره زموږ د ټولې ټولنې حالات ورځ تر بلې خراب شوی دی. په ټولنه کې عدمه برداشت هم زیات شوی دی او د دې تاوان اوس د اقلیتونو سره سره مسلمانانو ته هم رسیږي. اقلیتونه د پخوانه په بد حال کې دي او چې ټولنه کې اوس د ټولو لپاره عدمه برداشت زیات شوی دی نو په داسې کې خو د اقلیتونو حال لا نور بد شي. په ټولنه کې چې د بل د نه منلو خبره زیاته شي نو د امتیازي سلوک بیلابیل عناصر مخې ته راشي.
د رستیو کې په پاکستان کې د عدم برداشت او مذهب ته د سپکاوي پیښې مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي چې په پاکستان کې اکثره خلکو د اقلیتونو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمال کړی دی. په 2016 کال کې د پنجاب په یوه سیمه کې یوه عیسوي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور د وهلو ټکولو وروسته وشل شو. پا په 2015 کال کې پلاور کې قهرجنو مظاهره کوونکو د یو کس لخوا مذهب ته د سپکاوي د تور لوجې د عیسایانو ځینې کورونه او چرچ ته اور ولګاو. دغه سي د پنجاب یوې اوسیدونکو آسیا بیبي باندې هم مذهب ته د سپکاوي تور دی او د غې لپاره غږ پورته کوونکي او د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم مذهب ته د سپکاوي کولو په تور وچل شوی دی. خو بیا د تیر کال په مې میاشت کې د پنجاب صوبې په ساحیوال ضلع کې پولیسو په لومړي ځل د هغو شپږو تورنو کسانو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون لاندې ایف آئی آر درج کړ چې د یو سکھ مسافر د پټکی بې حرمتي یې کړې وه. سیسل چودھری زیاتوي چې د عدم برداشت مسأله دا مهال تر سکولونو کالجونو هم غځېدلې ده چې له وجې د مسلمانانو غیر مسلمو زده کوونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي.
اداروں کے اندر یا اسکولوں میں کالجز میں جو اسٹوڈنٹس جو اقلیت مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں
د عدم برداشت مسلې له وجې په بیلابیلو ادارو سکولونو کالجونو یونیورسيټیو کې موجود غیر مسلم زده کوونکي بیا له یو بیل مشکل سره مخ کیږي. د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي د مشال خان پیښې ته کوکتل شي نو هغه د دې سرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت تر ډیره حده زیات شوی دی. موږ خو لومړی یو بل د انسان په حیثیت مانو نه، موږ تشې ته ګورو چې د دې تن فرقه، مذهب او حیثیت او ذات څه دی. د دې له وجې سغدریزی او عدم برداشت زیاتیږي. زموږ په کتابونو او تعلیمي نظام کې د نن داسې خبرې موجود دي چې د اقلیتونو په اړه د نسلي توپیر مسلې راپورته کوي.
د مذهب سپکاوی پیښې د غیر مسلمو ترڅنګ مسلمانانو سره هم شوې دي چې یوه یې د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي زده کوونکي مشال خان هغه دا چې بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وواشه. په پیښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سرب دیال وایي چې پاین کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي خو د هغې باوجود له دوی سره امتیازي چلند کیږي.
دا ادو بین الاقوامی قانون چې دی هغه اومغه معنا دی، معنا دی رائټس کی چې کم دی هغه راځي بین الاقوامی کم دغه دی کنه. اونو په پاکستان کې دی هغه خبر هو دا انډر آرټیکل 25 کانستټیوشن اف پاکستان دا ایکول سټیزن کوي. دا جنگل قانون خو یو پر کله بدلی ته وجود دی چې حق ورکول ټیم راشي نو بیا ایکول سټیزن دی. زو یې ما چې دا ټول اساس ما سره کیږي لګیا دی کنه. نو دی کې دا ټول قصور چې دی د بین الاقوامی ادارو دی چې هغه دې نه تاسو نه کړي چې دې ملک کې هغه بیرونی دنیا دا چې الته چې دی جنډر بیلنس هم شته، البته مذهب په بنیاد باندې چې دی چاته حق نه ورکوي بلکې ایکول ورکوي. خو دلته خو دا نظریاتي ملک دی کنه.
اقلیتونه وایي د دوی عبادت ځایونه او پخواني مذهبي آثار هم خوندي نه دي. په هغې یا خو نامعلومه کسانو بریدونه کړي دي او یا په سرکاري ودانۍ او شخصي هوټلونه جوړ شوي دي. هارون سرب دیال په دې اړه زیاتوي د پاکستان جوړېدو پر مهال چې د اقلیتونو کمه آبادي وه هغه اوس ډېره کمه شوې ده.
مندرو کی عبادت گاہوں کی چکم دغه دی سیکورٹی ضرورت ته هغه دی دی چکم هندو سیک پراپرٹی چکم آمدن راځي نو دا هندوانو د سیکانو کم عبادت گاہوں دی دلی دی کمیونٹی پولیس سسٹم دی جوړ کی او برتی کی پولیس هم دی برتی کی زمون نان مسلم کمیونٹی نا هندوانو سیکانو نا او عبادت گاہوں کی دیو لګی کنا تر اوسه پورې موږ سره عبادت گاہوں نشته ټول قبضه دی خپل سکولونو کالجونو یونیورسيټي جوړ کړي زمون کی عبادت گاہوں نا او زمون د پاره عبادت پاره نشته نو سکول چرته جوړ او زه فکر باندې ما هغه خلکو نه د پاره چې کم غرور لري دي کیږي سو کې تاسو نه کې سو کې ته وجو نه ورکي او د سیسه دغه نشته نه کنه چې زمون ځا خارجي تعلق کې تا نو سره نو ځکه اسکیډي نیمه د سره ای ویزا فری کنټری سره چې زمون تعلقات چې تخوي خوي چې مونږ بچرته با اخوا بچرته ځان مدغه کوي زمون د پاره په دنیا کې سو ملک نشته کنه. یو انډیا دی هغه زمون دشمن ملک دی بس په دنیا کې یو ملک زمون دا سره چې هغه مونږ نام مسلم خاص تور باندې چې کم هندوز دي داغه چې کوم مذهبي استفال کیږي لګیا دي داغه نسل کشي کیږي لګیا دي زموږ تعداد وی ور د 25% اف ټوټل پاپولیشن ان پاکستان کې مینې ایگزیسټر او اوس موږ لاړو غره شو 1.75% هم پاتې شو. زه خدانه مې چې ماته اسمان نه چې سره کی او ماته دي مال او مال لپاره بیل صبح دی جوړ کی خو زه دا مې جمع کوم آئینی حق ته اخو را کوي کنه آئینی حقوق لپاره سر روز بزنس خو جوړ کې کنه ار یو سړی چې هر افسر چې هغه وایلیشن کوي او هیڅ سزا نشته.
د درستیو کې د پاکستان په بیلابلو سیمو په ځانګړي توګه په سند صوبه کې په زور د مذهب بدلولو ودونو پیښې مخې ته راغلي دي. سند اسمبلی تیر کال د دې پیښو مخنیوي لپاره یو بل هم منصور کړی و، خو د ځینو مذهبي ډلو د اعتراضاتو وروسته دغه بل بیرته واغستل شو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په زور د مذهب بدلولو ودونو کولو د پیښو له وجې ګڼ شمېر غیر مسلمه کورنۍ د پاکستان دننه نورو سیمو او یا له هېواد څخه هند ته په کډه کېدو مجبوره شوي دي. سیسل چودھری په دې اړه وایي چې په پاکستان کې دا مهال د اقلیتونو حقونه عملي کول یو مشکله کار جوړ شوی دی.
اگر میں مثال دوں تو 2014 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی،
د 2014 کال د جون په 19 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او حقونو عملی کولو لپاره یو فرمان جاری کړو، خو د دریو کلونو تیرېدو وروسته هم دغه حکامت نه دی عملی شوی. په ټولنه کې یو داسې فکر پیدا شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناس چارواکي هم د مذهبي ډلو له ویرې او یا د نسلي توپیر له وجې د اقلیتونو د حقونو عملی کولو لپاره کار نه کوي. بل دا مهال زموږ د هیواد سیاسي حالات هم ډیر خراب دي، نو په داسې کې چې اقلیتونه له وړاندې نه له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، اوس خو ورته ډسو پام نه کوي.
دا چې اقلیتونه د مدني ټولنو د بشري حقوقو ادارو د هلو سلو د غیر مسلمه د حقوقو او خوندیتوب لپاره د کارونو نامطمئن دي او کنه. سیسل چودري وایي د مدني ټولنو بشري حقوقو کارکونکو د حاصله وجه د دوی ډیر مشکلات حل شوي دي.
نہیں دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ سول سوسائٹی ہماری پاکستان کے اندر بہت ایکٹیو ہے، بہت دلیر ہے،
اور پاکستان کی مدنی ٹولن ڈیر فعال دی او د اقلیتونو د حقونو لپاره ډیر غږ پورته کوي. تر دې چې زموږ خپل ادارې هم کله کله په ځینو موضوعاتو غلی شي، خو مدنی ټولنې بیا هغه مسلې راپورته کړي. په پاکستان کې دا مهال د غیر سرکاري ادارو کارونو ته هم د شک په سترګه کتل کیږي. دا غوی سارنه له حده زیات روانه ده، خو بیا هم غوی د بنیادی حقونو او د ولس د اسانتیاو لپاره خپل هڅې نه دي ختمې کړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارف وای چې په هیواد کې اکثره وخت زنو کسانو قانون په خپل لاسو کې اغسته او ډېری بدی پیښې یې کړې دي، خو هغه ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې.
خبره داسې ده چې دا تش د قانون خبره نه ده، دا خو ډېر په وسیع پیمانه باندې په دې زموږ په سوسایټي کې بحث پکار دی چې اخر دې سره داسې قسم الزاماتو سره به ډیل کوي څنګه. اوس خو چې داسې الزام په چاو لګي نو دا هغه ژوند ته خطره شي، تش دا نه ده چې هغه بارس کیږي بلکې دا هغه ژوند ته خطره شي. او د مشال چې کوم کیس ته دا زموږ مخکې دی هغه جام لګي ده، او بیا اخر کې چې تحقیق وشو تفتیش وکړه پولیس نو داسې څه خبره نه وه. نو دا لکه په معاشرې په ډول باندې سوسایټي په ډول باندې موږ ته په دې غور پکار دی.
کامران عارف وایي د پاکستان حکومت دې د اقلیتونو خوندیتوب او ستونزو هوارولو ته پام وکړي، ځکه چې له وخت تېرېدو سره د هغې پر ضد د تشدد پېښې زیاتې شوې دي او دا د هېواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ ده.
خبره چې دا کم ته انګریزي کې پولیټیکل ویل وایي، زمونږ چې کم حکومتونه دي، زمونږ چې کم سیاسي حکومت دی، هغه دې ته توجه نه ورکوي، بده غور نه کوي، سنجیدگی سره نه اخلي کوي. یو ځل حکومت دا سنجیدگی سره غوښتل شروع کړ نو داسې سوجه نشته چې دوی ته مذهبي اقلیتونو ته خپل حقوق نشي بدلی.
د پاکستان حکومت مذهب ته د سپکاوي په تور د وژل شوي پنجاب پخواني گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسي سزا ورکړې وه، او دا مهال د مشال خان د پیښې اورېدنه هم روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي باونداس وایي چې د پاکستان په آئین کې د نورو په څیر د اقلیتونو لپاره هم حقونه موجود دي، خو د هغې په سمه توګه عملي کولو ته اړتیا ده. نوموړی زیاتوي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډېره هوارې کړي دي او هڅه کوي چې د دوی لپاره نور قوانین هم جوړ کړي.
سے لے کے آج تک ہمیں صحیح پاکستانی سمجھا نہیں گیا.
د 1970 کال نه تر اوسه پورې مونږ چا د نورو پاکستانیانو په سیر نه یو تسلیم کړي. مونږ لپاره دوه مخیزه لارې خپلولې شي. مونږ ته ډېر سپک کتل کیږي. په پاکستان کې چې د اقلیتونو لپاره کوم قوانین جوړ شوي دي پکار ده د هغې ملاتړ وشي. زه د یو سیاستوال او حکومتي غړي په توګه پوره هڅه کوم چې د خپلو خلکو حالات بدل کړم، خو دا به وخت اخلي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنه خبرونه، که د خبرونه په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درناسه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مشال ریډیو مو پرګنه خبرونه وارده. اوس د واده سره سم تاسو بل او نیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ دراورو. د تاسو احمد شاه اعظمي جوړی
د نیمه نړۍ غږ.
د مشال رادیو اونیز خبرونی د نیم نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د ځواکمنولو او د دوی پر خپل پښو د درولو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي. دغو تنظیمونو په بیلابیلو سیمو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتی دي. اونیز خبرونه د نیم نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خویندو کور حال دکو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کړي. خویندو کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو. د دې تنظیم جوړونکې مریم بیبی وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد، خوړو، ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي. نوموړې زیاتوي چې د خویندو کور جوړولو مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې شي او همت وکړي.
پښتنو او قبایلي چونکې د هغې نمایندګي نه وه او چونکې هغې ډېر زیات مشکلات سره پرمخ و، موږ دا محسوس کړه چې دا ډېر زیات ضروري ده. مثلا زه تاسو ته دا وایم چې کوم د تعلیم په زنانو کې ډېره زیاته کمه ده چې هر څه تاسو د نارینهو حوالې سره وکړئ. دغه شیان چې ډېر زنانو د ماشوم پیدایش وخت ډېر زنانو زموږ په علاقه کې ډېر زنانو پېښ شي، موږ دا ضرورت محسوس کړو چې نو یو تاسو په کار دی ظاهر ده چې د نړیوال بازار خو یو کار هم کیږي، خو چې دا توجه یې ټوله نو په خیر کې د باندې زه ته کوم کړه دا تنظیم او خوندو کور جوړ کړو.
د خوندو کور دایره اوس غځېدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبالی سیمو کې هم د ښځو په برخه کې کار کوي. دا چې مریم بیبي د تنظیم جوړولو پر وخت له څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه، نوموړې وایي چې په لومړي سر کې یې ډېرې ستونزې وګاللې خو بیا وروسته پر دوی د خلکو باور زیات شو.
یو قسم اعتراضونه وشو، یو قسم حملې هم دغه کې په اخبار کې مرا پسې دغه اوسلې خو موږ خپل کار ساتلې. موږ څنګه د شنو کالو نه زیات تجربه سره خلکو وپېژندل، موږ خلکو پېژندلو او دا خلکو دا اوس فلې چې خوندو کور خلکو د دې خاورې سره تعلق دی چې موږ سیاسي ایجنډا نشته. اگر کوم اعتبار به خلکو ترسته په موږ دین ته ډېر زیات اعتماد راکړي دي.
مریم بیبی وایي تنظیم یې په لیرې شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کولو ته لومړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډېره ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي. د خویندو کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالۍ له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. نوموړې وایي اوس مهال د دوی تنظیم د تعلیم، روغتیا، سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا 40 سکولونه فعالیت کوي.
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کنټرول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمري ایجوکیشن باندې دي. زمونگا اس کرنٹلی ہم س ماشومان زمونگا سکولونو کی دی چې کوم دی 40 سکولونو کی دی هغه د څلور زرو نه اباو ماشومان دی او ټول د سیزینو کی دی د سکولونو چې کوم لکه دا سی دیر کې دیر پر کې د سی فاټا کې بنو کې صدا ائی ڈی پی د پاره ماشومان د پاره سکولونو دی چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم اپریشن کیږي هغه د وجه نه چې فلک لاندې راغلي دي دلته کې اوسېږي ڈسپلیس شوی دی هغه د پاره سکولونو دی دا ټول ماشومان ته مفت کتابونه مفت یونیفارم ټایم ټو ټایم هغه سکولونو کې لایبریریز دي هغه سکولونو کې چې سم کریکولر اکټیویټیز کیږي او بیا ایون دا هغه ماشومان موږ فردر هم کوشش کوو چې هغه مین سټریم ته راولو کو زمونږ سره هغه ځای کې بندم جماعت نه پس سکول نشته دی نو موږ هغه شپږم کې یا اتم پورې موږ سکول دی لس نه هم نشته نو موږ گورنمنٹ سکول کې داخل کو کوشش کوو چې هغه ته سکالرشپ بندوبست کوو هغه ته سره لینک کوو
ګلالی زیاتوی چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي بلخو د خوند کور مشر مریم بیبی وای له دوی سره له 350 څخه تر 400 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمیر شوونکي یا استادان دي نو موري وای د دوی په جوړ کلسو سکولونو کې په زرګونو ماشومان زده کړې تر لاسه کړې دي چې یو شمیر اوس خپل نور ماشومان جنو ته درس وای ګلالی وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي
زمونږ ډېر زیات داسې زینو کې سکولونه دي لکه فاټا کې او په فار فلنګ کې څونه ډسټرکټس دي چې ما درته وی بنو دي داسې زینو کې چې هغه سکول ډس فنکشنل دي لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې خپل کې چلیږي نه او ورته استاد ناراضي یا هغه زینو کې هغه سکولونه بندي مونږ هغه سکولونه فنکشنل کول لپاره حکومت سره مل کار کوو هغه رپورټ کوو هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کوو چې دا سکول وو تاسو د خې لپاره جوړ کړی مونږ ډس فنکشنل سکولونه فنکشنل کول لپاره هم کوشش کوو دغه شانتي حکومت نه بجټ زیاتې دوه د پاره مونږ هغه سره کار کوو چې لکه د هغه د مونږ اډوکیسی خپل پروګرام وایي چې مونږ وایي چې د پاره تاسو د بجټ زیات کړئ او سپیشلی مونږ وایي چې جنکو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شری خواندګی ډیر زیات کوم ده
د خوند کور پر دې سربیره د روغتیا په برخه کې کار کوي ګلالی وای دوی د ایډز زنانا ناروغیو د مور او ماشوم د روغتیا او لسدمه او جنگ څخه د پیداسو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي
خلکو کې چې کله اویرنس او دی حوالے سرکارو کو نمونګا تا ډیر زیات ہے ایچ آئی وی پازیټیو کسان دی هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانا دی او هغه رپورٹ شي هغه مونږ سره رجسٹر شي مونږ هغه ته فری لکه چې کوم داوی پیکج دی چې کوم د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چې کوم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته دا شانتي کې اکثر زینو کې د زنانا او د صحت حوالے سره تعلق نه ني یا کار په تعلق نه ني واقعي کې سړي ډاکټران وی مونږ دا سي میډیکل کیمپس وغیرہ ارگنائز کو او هغه کې خود ډاکټر ابوزو چې کوم گاینوکالوجیست وی چې کوم ایکسپرت وی چې کوم داسې کمپلیکیټډ کیسز وی هغه مونږ ریفر کو مینٹل ہیلتھ باندې هم مونږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زمونږ تعلق دی هغه کې ټراما او داسې ډیر زیات چې مونږ سره داسې د غوم څخه چې څو مینٹل پیشنټس وی هغه مونږ ځان ته رجسٹر کو خصوصا زنانا او هغه ته مونږ سره سرویسز ورکو کاونسلینګ او کومه دوايي ضرورت دی
د خوند کور په شوزو کې د خپل ټولنیزو او سیاسي حقوقو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي ګلالی زیاتوي چې لدې کارونو د دوی هدف شذي پر خپل پښو درول دي
زمونږ ټول پروګرامز کې د خوځو وړ وړ تنظیمونه جوړو په کلو په سطح باندې نو هغه کې بیا موږ سره مختلف پروګرامز دي لکه موږ هغه ته لیډرشپ پروګرام وایو هغه کې موږ زنانو ته ټریننګز ورکو او د آئین حواله سره دا غي اویرنس کوو ورته وایي چې کم کم حقوق دي تاسو کم کم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښته شي کم کم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه تاسو ریسپانسبيليټیز څه څه دي چې کله اوټونه کېږي هغه کې د ووټ ورکولو کومه تاسو ریسپانسبيليټیز هغه به څنګه طریقې سره ورکوي او هغه حواله سره مونږ ورته حق ورکو لیډرشپ پروګرام باندې مونږ هغه ته چې کله ټریننګ ورکو بیا د هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چېرته پولیټیکل دغه کول غواړي لوکل سطح باندې حکومتونه دي هغه کې چې کله هغه ساغشتل غواړي که په صوبایي او که په نېشنل باندې اټول باندې مونږ هغه سپورټ کوو دی نه علاوه رائټ صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم دغه کانسټیټیوشنل رائټس دي چې کوم آئین کې دغه حقوق دي لکه جائیداد کې حصہ ده لا زور واده نشي کېده یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سيزونه دي هغه باره کې مونږ هغه ته اویرنس ورکو
د خوند کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د شزو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د شزو قانوني اقتصادي او مسلکي مرسته کوي ګلالی وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې شزو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوی کړی دی
دې کې مونږه ورته سکلز ټریننګز ورکو مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حواله سره چې کوم ټریننګ وی هغه ورکو ورکو تاسو کړی په کار وی هغه یا خو مونږ خپل هم یو ورکو ورکو اون د پروګرام د کړی چې کوم صرف زنانو د پاره وی هغه مونږ ورته لګل کړو کو چاته د کاروبار کو لاول د پاره بیا ته کړو په کاری نو هغه مونږ مدد کوو چې هغه بانک ریکوایرمنټ سی کده نور څه داسې څه د ډاکومنټیشن کې یا څه کې قانون نی مدد غواړي هغه ورته موږ سپورټ کوو هغه موږ هغه ته هیلپ کوو بل دا هغه چې کوم کاروبارونه چې ځکه ځانانو شروع کړي اکثر دا سی وی چې هغه خو ټرین هم وی هغه سره هنر هم وی خو هغه چې کوم سیزن جوړي دا هغه مارکیټ ترسایي ډیر زیاته مسله وی موږ هغه ته مارکیټ ترسایي ورکو مختلف لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچي کې دغه مختلف نېشنل سره باندې چې کدا څه نمایشونه کیږي یا چې د دکانونو نه چې کوم هغه هغه سیزنل ډیسپلی کول شي دا وی نمایش کول شي موږ هغه ته هغه ترسایي ورکو موږ ځان سره راغلو زنانا بوزو چې کوم زنانا الته کې خپل د لاست سیزنل ډې نمایشو کې هغه اخر کړی شي
کڅم د خوند کور تنظیم په بیلابیلو برخو کې د شذ لپاره په کلونو کار کړی خدا چې په ټولنه یا د شذ په ژوند کې څه ډول بدرون راوستي ګلالي خپل بریالي توبونه را پګوت کوي
زه به درته مثال درکوم چې لکه دیر کې کله 1995 کې چې تر خوند کور کار شروع کړو هغه وخت کې هغه علاقو کې دیتا استاد نه ملاوي دا لسن پاس استاد ورته نه ملاوي دا اوس چې دې نو شکر الحمدلله لکه څه خو ما خو یې چې زمونږه افورت دي څه پکې حکومت کار کړی دي څه پکې نورې ادارو کار کړی دي نو څه زمونږه د سکولونو ماشومان لګیا دي هغه هم هغه زمونږه هغه سکولونو کې اوس سبقونه کوي نو دا ډېر لکه یو صرف د څه نه وایم چې لکه دا یو وړکی دا یو مثال دی چې لکه څنګه څه تبدیلی ظاهره راغله دا وخت سره سره ټایم بدلیږي چرته به تاسو سوچم نو شو کولې د علاقو کې چې دا خبره او کې چې خزیت د جائیداد کې څورګه اوس زمونږه لکه هغه سړی چې دینو په دې خبرو باندې خبره کوي چې او جائیداد کې څه پکار ده
د خوند کور تنظیم که څه هم لکلون راهي سفالیت کوي خو چلون کې وای چې پر مخ به هم د شزو د ژوند شکولو د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي د تنظیم مشر مریم بیبی وای پر اټلونکو کې به د خپل کار دایره نور هم پراخوي
مسائل دومره زیات دي اغه په یوازې نه کیږي نو نور خلکو سره په شراکت نور ادارې نور غیر سرکاري تنظیمونه وي د حکومت محکمې وي دې سره به موږ په شراکت باندې یو کار کوي خو زموږ دا پروګرام دی بل زموږ دا هم پروګرام دی چې نور کومې وړا وړ تنظیم دي دا هغه مضبوطولو لپاره هم موږ کوشش کوو چې هغه مضبوطولو درېم زموږ دا پروګرام دی چې چونکی د مقامي مالی امداد هغه کمیږي نه یاوي نو موږ دا کوشش کوو چې نور د فنډینګ راي باندې به ډېر زیات کوشش کوو بیا نه راوامو پښتنو یا مطلب سند بلوچستان پنجاب کا فرش کې موږ کامیاب شو موږ د افغانستان کې هم د کوشش کوو چې موږ د زنانو خیر څنګه لپاره سره کار شروع کړو
د خوند کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د شذ لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډیره حده بدلون راوستي بلکې د نور مېرمنو لپاره هم یو بیلګه جوړ کړي چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره وژا پوژا د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي اونې خبرونه د نیم نړۍ ژغ هم دومره راتلونکي خبرونه کې به پر ټولنې او د شذ پر ژوند د خوند کور تنظیم د اغیز بحث کوو تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخ شکم شاد او آباد
شذ سحر نتر ما خاما سړ سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسے در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی زام کوستړه بیا هم به قدرا دستا کارما بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بانک کا کټنا را پاسه
درته پراتوی د کور کارونه بی بی شیرین
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چو نه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.